آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چیبریم ستاسو کوربه شی چاری. په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور ته ورولو.
لرګي قوی نه خوري ځاګه نه دیږي د لشتې د نه ور زخنی تر وتل دي.
په خصوص کې استادان شکایت لري.
محصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول وایي چې په روسیو دوه میاشتو کې د کتاب پیر پلور خوځیدلی.
پانتونونه هم شروع شول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوي دي.
له ډاکټر اکرم ملکسی په واورو چې وایي که نوې ژبه زده کوي دوه شیان باید درسره وي.
یو د ژبې ته د لار موندنې کتاب او یو ډکشنري.
په دې ادبي خپرونه کې هم کیسې لرو او هم دا شعر.
مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې وه.
کرا سره وي نور مطالب هم اوریدلی شي. د اوسنی افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا کور په نړۍ دوده کې پاملرنه ورته ونشي. د کندهار په ښار کې د بابا کور چې په ولسمه پیړۍ کې د ده د سلطنت پر مهال د ده په امر ودان شوی و. دوه کاله مخکې د بیا رغېدو لپاره له یوه ترکي شرکت سره تړون لاسلیک شوی و او ژمنه شوې وه چې موزیم به ترې جوړیشي او د سیلانیانو پر مخ به یې پرانیسي. د دې تاریخي ماڼۍ په اړه نور په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د لومړي سمت اړوند د سدوزو کوڅه کې په هماغه پخوانی بڼه ولاړ دی. د تاریخ احمد شاهي کتاب په وینا دغه کور په 1945 کال د احمد شاه دوراني په امر د فنی او تخصصي کارګرانو یا معمارانو لخوا په بخارایي بڼه جوړ شوی چې 1438 متره مربع پراخوالی لري. دغه کور په پخه څلور کونج خښته ګچو ایرو او سره خاوره چې سارور ته ویل کېده او مهر به په لګول کېده جوړ سوی. دغه لرغونی ودانی درې منزله اته خونی، یو زیرخانه او پر سر یو دالان لري چې په دالان کې د شانشین په نوم د احمد شاه بابا د ناستې ځای هم معلوم دی. په دغه کور کې په ښکلي هنر زیرخانی هم جوړې سوی چې هر زیرخانه دوه بادکشته یا بادوانونه لري چې تر دوهم منزله پورې هوا رسوي. شاوخوا دوه کاله مخکې پخوانی حکومت په کندهار کې د احمد شاه بابا دغه کور د استملاک چارې بشپړې کړې او کندهار ښاروالۍ ته وسپارل سو. درې کاله مخکې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر کړی و دغه کور یې له نږدې ولید او ژمنه یې وکړه چې دغه تاریخي ځای به د ارګ د سلام خانې ماڼۍ په څیر ورغول سي. خو مودې وسوې چې نه یوازې د بیا جوړولو چارې پیل نسوې، بلکې د تیر او اوسني حکومت د نه پاملرنې له امله ځینې برخې د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د یاد کور یو ساتونکی عبدالهادي چې دوه کاله کېږي د دغه کور ساتنه کوي وایي له بده مرغه د کور ځینې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. که پاملرنه ورته ونیسي او ژر تر ژره یې د جوړېدو چارې پیل نسي، نو د ټول کور د ویجاړېدو ګواښ شته.
زرخانه چې دغه ششکانې مانه د لرګي پرېښي چې هغه وینه خوري چې هغه نه ډېږي شا چې لښتې دي هغه نو د لښتې ته د نوې زرخانې ته راوتلې دي. د اوبو سیسټم هم سره کمزوری دی او درخت چې مثال په دنالي اوبو وو عمومي خپل برق نه لري، نو مسجد ته برق سره کار اخو. احمد شاه غازي کور چې دی ګرد ترمیم غواړي چې اوس د نړېدو سره 50% مخ دي. کوم ځایونه چې د ښکانو د ځای نه ډېږي.
پر همدې مهال د کندهار یو فرهنګ فعال استاد حیات الله رفیقی د حکومت لخوا د احمد شاه بابا کور ته نه پاملرنه لوی جفا ګڼي. استاد رفیقی وایي د تیر حکومت پر مهال د دې کور استملاک پای ته رسیدلی او همې د جوړېدو لپاره د یو ترکی شرکت سره قرارداد شوی وو، خو د نظام لا وشته ورسته هیڅ هم نه دی معلوم. نو موړی له چارواکو غوښتنه کوي چې په لومړي ګام کې دغه کور ته پاملرنه وکړي چې تخریب نسی او په دوهم ګام کې دی د جوړولو چاري پیل کړي.
یو کال وړاندې د احمد شاه بابا دغه کور هغه کار خلاص شو، پیسې د احمد شاه بابا مشرانو ته چې هلته موجود وه هغه یې ورکړل. په دې جریان کې زه خبر یم هغه پیسې یې ورکړې او بل آخره د احمد شاه بابا د کور د ترمیم د هغه ترمیم لکه د مخه چې پخوا چې موجود د احمد شاه بابا په واسطه د هغه د یو ترکي مهندس سره قرارداد وشو. پیسې هم کندهار ته راغلې، بانک ته کې پرتې وې. دا جریان موجود و چې باید دا کار وشي، خو متاسفانه دلته د اوضاع سره واوښتله دا موضوعات تر اوسه پاتې دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي هم د احمدشاه بابا د کور د ځینو ځایونو نړېدل مني او وایي چې دغه کور ته به پاملرنه زیاته کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان ازادي راډیو ته وویل د یاد کور د ترمیم په موخه لومړنۍ سروې ترسره شوي.
د احمدشاه بابا کور تقریبا هغه ابتدایي سروې لمخ کې څخه سوی ده د ترمیم په مخه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د غو د ترمیم او د بیا رغونې پروسه تقریبا نهایي سوی ده. انکشافي بودیجه تر اوسه نه ورته ځانګړې سوی، نو کېدای شي په راتلونکو کال کې د دې لپاره هغه انکشافي بودیجه تخصیص شي او د دې د ترمیم او د بیا رغولو کارونه راپیل شي.
د تیر حکومت پر مهال اجمنه سوی و چې د احمدشاه بابا کور به تر استملاک وروسته لومړی په موزیم بدل سي او د سیلانیانو پر مخ به پرانیستی وي، خو لا هم دغه چاري پر خپل ځای پاتې دي. د دغه کور شاوخوا لوی تعمیرونه او مارکیټونه هم جوړ سوي چې د دې تاریخي ودانۍ لرغونتیا ته صدمه رسولې. احمدشاه بابا چې د وسنی افغانستان بنسټ شیدونکی دی، شاوخوا 300 کال مخکې په جنوب کې تر هند، په لویدیځ کې تر اصفهان او په شمال کې تر بخارا امپراتوری کړي.
په کندهار کې د احمدشاه بابا د تاریخي کور درغېدو کارونه پټه پټه لیدل دي. ټاکل شوی و چې دا ودانۍ بیرته د پخوا په څیر ودان شي او د ګرځندویانو پر مخ پرانستل شي. په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کورونا او بالا عمل په تیرو دوو کلونو کې سخت ځپل شوی و، خو تازه په سویس کې نړیوال اقتصادي فورم یو راپور خپور کړی دی او پکې څرګنده شوی ده چې بیرته دا صنعت د ودې په حال کې دی. جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه، اسپانیا، فرانسه او جرمنی هغه هیوادونه دي چې ډیر سیلانیان سږ کال تر دې دمه ورغلي دي. له خبرتیا وروسته به واورئ چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ ځپل شوي صنعت په تیرو دوو میاشتو کې څه سا اخیستې، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو سیوري لا هم پرې وزرې غوړولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په کابل کې د کتابونو د چاپ لړۍ په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د پخوا په پرتله لږه ښه شوې ده، خو لا هم په جنوب ولایتونو کې د کتابونو د لوستلو د مینوالو شمیر کم دی. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه کنړ ته ورشو، خوست ته به مخه کړو، هغه ولایت ته چې د کتابونو نسبتا لوی بازار لري.
خوستی فرهنګیان او روراندي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه، د خلکو د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او د راتلونکي څخه نهیلي د هغو لاملونو په توګه ښیي چې په دې ځای کې د کتاب لوستنې او مطالعې بهیر اغیزمن کړی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل اسدالله تنی آزادۍ راډیو ته وویل د دې حالت څخه علمي او اکاډمیک مرکزونه او پوهنتونونه هم مستثنا نه دي.
د ورسره تغیراتو په اساس سره او د ځینې اقتصادي مشکلاتو په اساس سره په اکاډمیک مرکزونو کې هم تاثیرات لیدل دي، او هغه محصلین او زده کوونکي او د کتاب مینوال چې وو چې په خوا کتاب لوستنه کوله، مطالعه به کوله، اوس ډیر کم شوي دي. په خپل ځای د شخصیت پانتون په ارتباط کې ته وایم چې محصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي. په ډیر کم تعداد سره کتاب لوستنه موجوده ده، او د خلکو مایوسي هم کېدلی شي چې ډیر خلک له مطالعې څخه فاصله پیدا کړي ده.
مدني فعال قسمت الله حمت وایي چې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې حالت ته هر لوستی کس خوشینه کیږي.
د کتاب لوستنې په تړاو باندې ورستیو کې کسړی خګیږي، خوشینه کیږي، کله چې هیلی لمنځ زینو دلته بیا هیڅ هم خوند نه کی. په تیر بیا کتاب لوستنې تم د خلکو شاه شوی ده، د خوانځیو تړل کېدل، د پاندنونو ټکن کېدل، د دې سره په خوا کې یو بل ستونزه هغه د سوشل میډیا د یا د انټرنیټي سایټونو کراول دي چې دیم یو ستونزه ایجاد کړي ده. خو دا ستونزه اوریدم شي یا ما کتابتونونه دي زیات شي، خلکو ته د هیلی ورکړل شي، خلک دي یو اندازه مصرف کړل شي.
د پوهنتون یو بل استاد فاروق جان منګل بیا د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیکه کېدو لامل ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل په ګوته کوي. د ځوانانو ته وړاندیز کوي چې د ټولنیز میډیا په خوا کې پر کتاب لوستنه هم تمرکز وکړي او حد اقل په ورځ کې لږ وخت کتاب لوستنې ته ورکړي.
زما وړاندیز به دا وي چې په ځانګړي ډول ځوانانو ته چې دوی نهایي هڅه وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې ترڅنګ یا موبایل ته د لاسرسي ترڅنګ پر کتاب او مطالعه باندې هم تمرکز وکړي. حداقل په ورځ کې دوی باید 100-200 مطالعه ولري ترڅو د نړۍ څخه خبر شي، بلابل معلومات ترلاسه کړي، او په دې برخه کې باید عامه کتابتونونه هم پراخ شي. ځوانان باید تشویقي او هڅونکي برنامه هم راوګل.
یو تن فرهنگ پال بختاجان بختیار منی چې له سیاسي بدلونونو وروسته کتاب لوستنه او مطالعه کمزور شوې ده، خو د خبره چې د پوهنتونونو او علمي مرکزونو په بیرته پرانستلو سره دا بهیر د خکېدو په لور روان دی.
که څه هم د سیاسي تحولاتو وروسته عموماً په افغوس کې یا په عموماً په افغانستان کې د کتاب لوستنې دود یو څه کمزورې شوی و، خلک زړه ماتي او مړاوي شوي و، خو بیرته اوس چې پوهنتونونه شروع شوي دي، ترڅنګ مکتبونه ښوونځي شروع شوي دي، دا د کتاب لوستنې دود هم بیرته راژوندی کېږي او پراخېږي. ځکه دلته اوس شیخ زاید پوهنتون ګورو یا ترڅنګ خوست عامه کتابتون، نور ځایونه کوم دغسې عامه کتابتونونه نشته، بیرته د خلکو هغه مینه او علاقه په ډېرو دود اوس مهال.
که څه هم وړاندې د خوست په کچه د یو شمېر ښوونیزو او فرهنګي بنسټونو لخوا کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر ځینې تشویقي برنامې او د کتابونو نندارتونونه جوړېدل، خو په وروستیو میاشتو کې دا ډول برنامې نه دي جوړې شوي.
سیاسي بدلون او اقتصادي ستونزو په خوست کې د کتاب د لوستو پر مینوالو منفي تاثیر کړی دی. په کنړ کې هم تقریبا ورته علتونو د کتاب د پیر او پلور کاروبار اغېزمن کړی.
15 کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناست دی او په لاس کې د نیولي کتاب پاڼې اړوي. وایي په خوای بازار ګرم و، د مطالعې مینوالو به کتابونه او د ښوونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل، خو سی هغه خوند نشته.
مخکې د کتاب اغستون کې ډیر زیات او شوق ډیر خلکو کاوه، خو ځوانان دومره شوق نه کوي. د کتاب اغستون کې ډیر زیات کم شوی دی. اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي، دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولف دي. خو زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپل مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري. زمون کاروبار ډیر خراب.
مصطفی هم په اسداباد کې کتاب پلورنځي لري. وای د انجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزوري کېدو سره بازار سوړ شوه دی.
اوس په دې وخت کې چې د اقتصاد ډېر کمزور دی، اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غابین هم نشته چې څوک یو واسي. خویند خو کتابونه دي، د پر اغسل چې مکتبونه کولاو، جنکو کوشش کوو چې مکتب وي، کتابونه هم بند شول او جنکې مکتب نه پاتې شول، ځکه اوس دونه نه چلی.
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون، اقتصادي فقر، بیروزګاری، ټولنیز رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوي چې د کتاب او مطالعې سره یې مینه کم شي. محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډیره لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعه سره واټن پیدا کړی دی.
روحن او ذهنن نارام دي، خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کی او مطالعه وکړي. اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي، کتاب واخلي، کتاب ولولي. زمونږ هغه تعلیم یافته کشر چې ویلي ولتی ایلر لا دراتونکو لپاره یو هیله لرله، هغه هیله هم دغه مړاوي شوې دي.
خاغلی غروال وای نو امیدي مرګ دی. نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري.
مایوسی مرګ دی، په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوس نه شي. کتاب او د کتاب سره مینه، مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره، د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده. نو باید د کتاب سره پاتې شي، که خپل نارامتیا هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پای ټکی کېږي.
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدا لپاره باید بيدندو شو کسانو ته دندې پیدا کړي او دنجونو بند خونځي دي پرانیزي.
ازادي رادیوي مجله اوري. په کابل کې د کتاب چاپولو یو شمېر مرکزونه د کتاب د چاپ په برخه کې د یو خوځښت خبره کوي چې په وروستیو دوو میاشتو کې تغییر پکې راغلی دی. په دغه ښار کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې د طالبانو تر راتک مخکې به یې په کال کې له 500 تر 600 عنوانه کتابونه چاپول چې ځینې به یې زاړه وو او اکثر به یې نوي کتابونه وو. خو په تېر یوه کال کې 56 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي چې دوی په خپل لګښت چاپ کړي دي او د نورو لګښتې لیکوالو په خپله غاړه اخیستی دی. د اګست 15 نیټې تر سیاسي بدلون مخکې به اکثر کتابونه کتاب پلورنځیو په خپل مصرف چاپول. د ښاغلي زیرک څخه به واورو چې نن سبا د کتابونو خرڅلاو په کابل کې څرنګ دی؟
په دې ورستي یو کال کې په اول وختو کې چې د کتاب چاپ د سپټا په ولاړو په دې ورستي یو دوه میاشتو کې کم لګي شور خورل دی او کم شروع کړي دی.
علت څه ده چې کتاب چاپ شور خورل دی؟
علت خو دا ده په دې ورستي کې پانتونونه هم شروع شول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوي دي، محصلین کتابونه اخلي.
تقریبا یو کال مخکې په افغانستان کې ژباړې ډېرې کېدې او ځینې ژباړل شوي کتابونه ډېر چاپېدل او همداسې نور تخلیقي آثار نسبتا ډېر خپرېدل. اوس څرنګه کوم ډول کتابونه خلکو خوښیږي چې وایخلي؟
پخوا به ژباړې کتابونه د ارواپوهنې داسې نور مشهوره کتابونه د نړۍ به ژباړل کېدل، چاپېدل به. خو کله چې اسلامي امارت راغلی د اوس راول وختو کې ډېر کم رنګه وو، اوس هم زیاتره د پانتون هغه کتابونه استدرسیږي، هغه خرڅېږي. زمون کې ځینې نور داسې خصوصي مکاتبو کې یا په مدرسو کې ځینې کتابونه تدریسېږي، هغه خرڅېږي. هغه کتابونه چې په عامو خلکو لوستل علاقه درلودل هغه ډېر نه خرڅېږي.
داسې خبر لرو چې پخوا به له افغانستان خصوصا پښتو کتابونه خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته هم صادرېدل او هلته بتلل، اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات رامنځته شوي دي. تاسو تاییدوي دا خبر؟
او بالکل، خو په افغانستان کې ډېر کتابونه چاپېدل، بیا بهانته پښتونخوا فات کتاب تورنځي شو لږ خپل د خوښ کتابونه غوښتل. متاسفانه اوس هغه خو بیا هم کتاب غواړي، خو دلته کتاب نه ده چاپ شوی. کوم یو دانش چاپ شي هغه هم غواړي، خو په ډېر چاپېدل ډېر غوښتل، اوس کم چاپېږي کم غواړي.
یعنی په صادراتو کې مشکل نشته؟ په سرحد کې
صادراتو کې مشکل نشته، خو مشکل خو کتاب کمبود کې، بس کتاب موجود نشته یا چاپ نه ده.
جیرک صاحب، پخوا هم دا مشکل وو، یو کال مخکې څو کال مخکې، چې له افغانستان به نورو هیوادونو ته، اروپا او امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو ته د کتاب لیږل ډیر سخت وو. بیا به ځینو کسانو له خیبر پښتونخوا پښتو کتابونه ورغوښتل. دغه مشکل یو څه هوار سوی دی کنه په خپل حال دی؟ د پوسټې مې مطلب
نه، متاسفانه پخوا هم ډیر ښه نه ول، خو بیا په وروستیو کلونو کې موږ خپل د افغان پوسټ لاري یا نور شرکتونو لاري اروپا او امریکا ته نور نړۍ ته کتابونه استول، خو کم رنګه وو. خو په دې وروستیو کې کله بیخي په ټپه ولاړ ده، که دلته هغه خدمات پاک دي چې مخابرات وزارت کې هغه اوس ولاړ دي، تر اوسه نه دي فعال شوي. بل خصوص افغان پوسټ په دغه کار ډېر کول، متاسفانه دا نه میاشت هغه په ټپه ولاړ ده.
د کتاب د چاپ په برخه کې د اطلاعات او کلتور د وزارت په کړنلار کې تغییر راغلی دی، چې کوم کتاب چاپ کې کوم چاپو یا کنه په خوانی لایحه خپل ځای ده؟
تر دې نه په خوانی لایحه د کم تغییرات راغلي دي، خو هغه داسې د کتاب چاپ او پرپروش کوم منفي اغیز نه ده کړی. خو عمومي اغیز کتاب پروته اوس په عمومي سیاسي حالات دي.
زیرک صاحب، ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د احساس په نوم د لیکوال سری قلا بدر لنډه کیسه لرو. له ډاکټر اکرم ملکزی سره د پرنوي چاپ شوی کتاب د جرمنی ژبه آسانه زده کړه شخیدلیم. له دوی په واورو چې څرنګه پردی ژبه څوک ژر زده کولی شي. خو مخکې تر دې چې د نثر پاڼې راواړو، د فرشتي غنی یو شعر به در سره شریک کړم چې دا یې په خپله دکلمه کوي.
زه چې نړۍ ته راغلم، چیغې مې د نرو نوې، د پښتون کور و ګنګوسې وې، چې نجلۍ پیدا شوه مور مې په خپله سپیره ټنډه وه، پلار وانه خیستم، تا به ویل چې له انسانه چیرته سپی پیدا شوه. خو زه نجلۍ وم، ما یو حق درلود چې وخت را وسکه او په بدل کې شپږ ورونو ته کالی ومینځه، ورته ورتو یې کړه، کتاب قلم یې هم پیدا کړه. مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې واخله. مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانی واخله. لدین پورته یو خواهش هم ما لپاره کفر، دغه سی کفر چې سزا یې هم خاموشه مرګی. لمودو وروسته زمون کور ته خوشحالی راغله، دا خوشحالی زما په نفلی روژو سوالی راغله. زما دلالا واده و زه ډیره خوشحاله وم. ما په اول ځل کال کې درې جوړه کالی نوي کړل. زما دلالا واده و زه ډیره خوشحاله وم. په اول ځل مې و سوری چمبې ته ځان ستړی کړ. نه ستړی نه وم، خو لالا راباندې ځان ستړی کړ. نه ستړی نه وم، خو لالا راباندې ځان ستړی کړ. ویل یې ډمی، ته اوس پیغله شوې، لونډ غواړې، ته نور په دې کور کې د خپلو وینو ډنډ غواړې. ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوې. ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوې. د خپل لالا زنه او پښې مې ورسره ونیوې. داسې ورځ هم راغله چې ما تنجونو لاس سره کړل. دا ځلې ما ته خندا نه راتله، ښه ډېر مې ژړل. ما ته لا هغه د لالا د بده شپه یاده وه، خو دا شپه بېله وه. په دې کې زما قدر وشو، خو دا شپه بله وه. په دې کې زما قدر وشو. په دغه شپه رانه باور وکړئ له کبر وشو. نه کبر نه و، خو بس هسې خرامانه ومه چې په ډولۍ د سهیلیو کې روانه ومه. زه د بل کور ناوې شوم، ورځ تېره شوه شپه راغله. کوټه کې ځان ته شوم، بیخي ډېره غوسه راغله. په دې کې زما مجازي خدای راغی، لړزې واخیستم. او هغه څه چې ما به کفر ګڼل ټول یې وکړل. زه فکر یوړم چې ځان مړ کړم که روژې ونیسم. له دې نه وروسته مې نصیب عجبه چارې وکړې. د بل د کور لوښي مینځل، دوزخ پالل، د خېټې خوله پرانستل کفر، ژړل کفر، خندل هم کفر. دومره کفرونه چې مجبورن له انسانه وشي، خو خدای دې نه کړي چې دا کفر له مانه وشي. ځکه زه مور یمه، بیا ډېرې روژې نشم نیوای. دا د هغه امر دی، وایي چې بیا پی ورکوي. که زوی دې خوار راغی نو مخ به دې د سپی ورکوي. اوس زه مجبوره یم چې دې کور ته خوښي راوړم. مجازي خدای ته باید کال کول. یو زوی راوړم.
په سعودي عربستان کې یو هوایي شرکت داسې الوتنه ترسره کړه چې ټول کارکوونکي یې ښځې وې. دا د عدیل په نوم د هوایي چلند الوتکه وه چې له پلازمېنې ریاض څخه جدې ته ولاړه. د دې الوتکې اووه میلمه پالې وې چې اکثر یې د سعودي عربستان دي. په دغه هیواد کې درې کاله مخکې د لومړي ځل لپاره یوې مرستیالې پیلوټ کار پیل کړ. پخوا په دغه هیواد کې ښځو ته د کار زمینه برابره نه وه، خو په وروستیو کې دا ډول هڅې پکې زیات شوې دي. د یوه تازه راپور له مخې د سعودي عربستان د کاري ځواک 33% کې نن سبا ښځې جوړوي. 15 کاله مخکې دا فیصدي د دې نږدې نیمایي وه، او 10 کاله مخکې ډېره کمه وه. ازادي راډیوي مجله اوري. شاعر او لیکوال صدیق الله بدر د احساس په نوم خپله کیسه راسره شریکوي.
داری ته ودریده، پر خپل تصویرې سترګې وګنډلې، مسکه شوه. خپل مسک تصویر ته په ځیر وکتل. اوه نه، غوسه ورغله. خپل خپل تصویر ته بد بد وکتل او تر وټنډه خپل تخت ته راغله. پخې ډډه وغځېده، سترګې پټې کړې او له ځانه سره لګیا شوه. پخوا خو مې په هر حالت کې ځان ښکلی احساسو، نو اوس ولې؟ تنده یې ګونځې شو، درواغ خو به یې نه وي ویلي. له دې سره راپاڅېده، نیغه پر خپل ځای کېناسته، د خپل ښي لاس د شهادت ګوتې پر شونډو کېښوده. څه درواغ؟ یعنی شک؟ په بیړه له تخت نه راښکته شوه، د الماری خوا ته ورغله. له الماری څخه یې خپل دستکول واخیست، بیرته خپل تخت ته راغله. له دستکول څخه یې یو قلم او کتابچه راوکښل او دستکول یې پر تخت گذار کړ. خپله پر ځمکه کېناسته، کتابچه یې د تخت پر سر په منځ پرانسته او له ځانه سره یې وویل. څنګه یې ویلي وو؟ تر څه سوچ وروسته د قلم سکه پر کاغذ وښویوله. ویلي وو شونډې چې ویلې کړې او تر کونجه یې رامسکه شي، دا د ښکلا حد دی. ورځې یې پورته وغورځولې، مسکه شوه. نورې څه ویلي وو؟ ته ودرې. ها، ویلي وو د شونډو په دواړو کنجونو کې رامنځته شوی نری قوس، راوتلي اننګي او په سترګو کې د خندا زل مینې ته روح ورکوي. خو قلم یې لرې وغورځو، له کتابچې څخه یې پاڼه راوشکوله. راپاڅېده او کرار کرار راغله د هندارې مخې ته ودرېده. پاڼه یې د هندارې څنګ ته پر دیوال سنجاق کړه، سوزلې شونډې ویړې کړې. دې مسکا هیڅ خوند ورنه کړ. بیا بیا یې پاڼه ولوسته او په هنداره کې د شونډو په کونج کې د مسکا هڅه وکړه. زړه یې پتنګ شو، پاڼه یې له دیواله راکش کړه، په دواړو لاسونو یې ومروړله، بیا یې لاندې وغورځوله او تر پښو لاندې کړه. یو سوړ اسویلی یې وکیښ او په لوړ غږ یې وویل. درواغ یې ویلي، همزولې مې ملامت یې نه دي چې وایي لکه په خوی کې چې وچه بې نمکه یې، ښکلا دې هم وچه او بې نمکه ده. د وی همزولې خبره ور یاده شوه. مالګه دې نشته، په هیڅ حالت کې هم ښکلې نه ښکاري. له دې خبرې سره رنگ سور ور وګرځېد، لاسونه یې په زور زور ومروړل، هندارې ته یې وکتل. له خپلې څېرې او هندارې څخه یې کرکه راغله. شاوخوا ته یې وکتل، د تخت پر سر له دستکول څخه یې د لبسیرینو پر لوېدلي بوتل سترګې ولګېدې. منډه یې کړه، هغه یې راواخیست او همدا چې غوښتلې هنداره د لبسیرینو په بوتل وولي، څه یې وریاد شول. تر شونډو لاندې یې وویل، همزولې مې څه وویل؟ په هیڅ یو حالت کې هم؟ بیا بیا یې د حالت کلمه له ځان سره تکرار کړه او د تخت پر سر یې کتابچې ته وکتل. هغه ورځ خو هغه هم د حالت خبره کړې وه، خو ما پر پاڼه هغه ونه لیکله، نیمګړې مې پرېښوه، ځکه خو نن د هندارې مخ ته په ښکلا پوره نه وم. هغه څنګه ویلی وو؟ کتابچه یې راواخیستله او د قلم په لټه کې شوه. قلم له ور سره نږدې پروت و، راوایخیست. کرار کرار په سوچ سوچ کې د هندارې خوا ته وخوځېده. هغه بیچاره څنګه ویلی وو؟ د بیچاره له کلمې سره یې په زړه کې د یوې سړکې احساس وکړ، سړکې خوند ورکړ. هندارې ته له ودرېدو سره یې په کتابچه کې د خپل ټولګیوال پاتې خبرې ولیکلې. خو د هندارې سترګې به هسې نه درګوري چې ستا ښکلا ده. خیالولې شوه، یو ناپېژانده خو خوږ احساس په هر چا کې د ښکلا یو حالت راپنځوي. د دې حالت د لیدلو خپلې سترګې وي. له یوې نرۍ مسکا سره په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. مخامخ هندارې ته یې وکتل، فکر یې وکړ هغه ورګوري. په هنداره کې د خپلو اوښکو او مسکا ګډ حالت خوند ورکړ او بې اختیارې لخلې ووتل. د ښکلا د داسې یو حالت لیدل خپل سترګې غواړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د جرمنی د کورونی او چارو د وزارت په وینا د پروسش کال د اگست لپین لسمی را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی تر اتل سره اته سو ډیر افغانان جرمنی ته تللی دي. له دې ټلې یو شمېر منل شوي دي، ځینې یې انتظار دي او یو شمېر یې له جرمني نورو هیوادو ته په دې هیله تللي دي چې د کډوالو په توګه به ومنل شي. جرمنی مجلې دیر شپیګل په خپل تازه راپور کې د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت په وینا لیکلی دي چې برلین غواړي هر کال محدود شمېر افغان کډوال ومني او دا شمېره 15,000 ته راښکته کړي. په جرمنی کې هغو کډوالو ته د کار زمینه ژر برابري شي چې ژبه زده کړي. په دغه هیواد کې افغان ډاکټر اکرم ملکزی چې له نن یې 12 کاله مخکې د جرمنی پښتو ډکشنري تالیف کړې وه، سش کال یې د جرمنی ژبې آسانه زده کړه په نوم د جرمنی پښتو ژبې ګرامر چاپ شو. د ښاغلي ملکزی په باور که څوک ژبه زده کوي نو همدا دوی وسیلې ورته پکار دي، ګرامر او ډکشنري. له ښاغلي ملکزی څخه مې پوښتنه وکړه چې کوم افغانان چې په تیر یوه کال کې جرمنی ته تللي دي ښایي لویه برخه یې د خپلې ژبې له ګرامر سره هم آشنا نه وي، نو دوی ستاسو له ګرامره استفاده کولی شي؟
ما هڅه کړې ده چې د پښتو ګرامر خو لا پسې سخت دی او چا په ښوونځیو کې سم نه دی لوستی. ما داسې هڅه کړې چې لومړی مخکې د جرمني ګرامر تشریح کړم. زه د پښتو ګرامر ته ورغلی یم، منتها په ډېر ساده ډول باندې، نه د پښتو ګرامر مې راسپړلی دی، مفهوم مې واضح کړی دی. بیا پښتو مفهوم چې کله واضح شو د هغې نه تم بیا ویل چې جرمني کې هم داسې یو شی شته او هغه په دې ډول باندې کې، نو په کرار کرار په تدریجي ډول باندې بیا نو داسې لاره لټول کې جرمني ګرامر ته.
دغه وضاحت چې تاسو وایئ چې واضح مو دا شی لیکلی دی، کېدای شي تاسو یو مثال ما ته راکړئ؟
شبر صاحب، داسې به ووایي که مونږ اوس د ټلویزیونونو ځینې اعلانونه وګورو، نو چې ګوره هغې کې د میوو دپاره شربتونو دپاره په سندرو باندې اعلان کېږي. سندرې خو په نثر نه کېږي بلکې په نظم باندې کېږي، یعنی په دې معنی چې په اورېدونکو دپاره، کتونکو دپاره یو منظوم اعلان ډېر ښه لګېږي ور باندې. نو ما هم ګټه د هڅه کړې ده چې ګرامر کې د نظم د لارې، د شعر د لارې یو مفهوم تشریح کړم. اوس به یو بیلګه تاسو ته ووایم. ما مخکې د دې نه چې اوس جرمني ګرامر تشریح کړم، ما ویلې دي چې یو پښتو شعر به وګورو. رحمان بابا یو شعر کې وایي چې کاشکې زه خاوري یې ری دستا د دروي چې قدم دې همیشه زما په سر وای. رحمان بابا وایي چې کاشکې زه وای، پښتو کې خو چې زیم نو دا وای ته معنا وای دي، ته وای چې سړی کله چې خپل ارمان بیانوي، خپل خوب او خیال بیانوي، نو رحمان وای کاش کې زه وای خپل دا ارمان مې ده چې قدم دې همیشه زما په سر وای، دا هم یو ارمان ده. نو په پښتو ژبه کله چې سړی ارمان بیانوي بیا وای کاش کې دا وای. نو جرمنی ژبه کې هم داسې شته. په عادي حالت کې جرمنی کې وای چې ایش وای یا زه وم یا ایش بین، بیا په وای ارمان پتې ایش ویره ته وانا ویره بیا جوړیږي. نو په دا ډول باندې مې بیا پښتو ته لار جوړ کړي. یو بل مثال ته به ووایم، د خوشحال خان زوی عبدالقادر خان هغه هم شاعر وو، هغه په یو شعر کې وایي چې تللم په خندا خندا دیدار ته، اوسې درومم په ژړا ژړا مزار ته. نو موږ چې ګورو هغه وایي په خندا خندا، په ژړا ژړا، دا خندا خندا یو حالت دی چې بهنیږي، یعنی ما خندل زه چې هغې ته تلم زه د خندا حالت کې وم، د خندا اوس چې ځم هغې ته د ژړا په حالت کې یم. نو دغه حالت بیانېدل په پښتو کې داسې کېږي چې خندل نه لام ایسته کېږي، هغې پسې الف راځي چې خندل نه خندا جوړ شي، همدارقم د ژړل نه لام ایسته کېږي الف راځي ژړا. نو دا یو حالت بیان شو په دې باندې په جرمنی ژبه کې هم داسې ده. کله چې سړی وایي خندلو ته جرمنی کې وایي لاخن، هغې کې بیا یو د همدې مستر سره چې لاخن دی یو ډی اضافه کېږي، دال یا دی اضافه کېږي، به وایي لاخند زه په خندا هغې ته وړم. همدارقم جړلول ته ویل کېږي چې واینن، یعنی ژړل هغې کې یو دی اضافه کېږي، واینند زه په ژړا هغې ته لاړم.
ډاکټر صاحب د کوم مثالونو چې تاسو د شعر راکړل ډیر کله فرزان لکه د خندا خندا شړا شړا دغه کلمات په ژبه کې د تاکید لپاره راځي او یا په د شعر ژبه تر ډیره پوری استعاري فکر نه کوي چې ګرامر به سخت شي او کنه تاسو په دې اساس باندې شعرونو ته مخه کړی دی چې پښتانه له اصل له شعر سره ډیره مینه لري
خبره مخکې مې چې یاده کړه چې یو موضوع په منظوم ډول باندې هلته په سندرو ډول باندې یو خدا چې یو کتاب پرې خوږیږي بل دا چې حافظې تخزي نو دغه تجربه چې ما وکړه ډېر کسان ویل یاره اوس پوه شو ښه ده داسې ده نو ځکه مې دا د شعرونو نه پیل کړی دی
ستاسو دا ګرامر د کوم عمر کسانو لپاره مناسب تاسو ته ښکاري
نو عمر هغه کسان چې پښتو لیک لوست کوي شي او له کتاب نه استفاده کوي شي کار اخیستی شي نو هغه عمر نو دا به ووایم چې دا یو څوک چې څوارلس دی پنځلس دی شپاړس دی مقصد یو کتاب ولوستلی شي او معنا باندې پوه شي هغه عمر نه پیل کېږي او پورې چې څوک نو د مطالعې توان لري کېدای شي څوک څلوېښت وي پنځوس وي حتی شپېته هم وي کېدای شي چې دې کتاب نه کار واخلي
له ښاغلي ملکزي څخه په مننې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري پولویدیس کې یو دود دی چې ناولونه څو ډوله چاپیږي کله یو ناول د خلاصې په بڼه خپری شي داسې چې کلمات یې هم یو څه آسان شوي وي له دې څخه هغه خلک ګټه اخلي چې پر ژبه حاکم نه وي یو نیم وخت بیا د یو ناول متن د ابتدایي دورې د زده کوونکو لپاره ډیر اسانه کیږي او کتاب هم لږ ډیر رالنډوي د فرانسې د مشهور لیکوال ویکتور هوګو ناول هغه سړی چې خاندي په 1898 میلادي کال کې چاپ شوی دی د دې ناول لنډیز سیف الرحمن آشنا پښتو کړی دی په دې ناول کې د بریتانیا د ولسمې پیړۍ د وروستیو کلونو ژوند انځور شوی دی د هغه زمانه ده چې اشراف واکمنان وو او له خوارانو سره زور زیاتی کېده د هغه سړی چې خاندي ناول ځوان کیسه لیکوال او ژباړونکي حیات ژوند لوستی دی د دې کیسه راته کوي
د ګوین پلین په نامو باندې یو ماشوم دی یو دی اصلا د سلطنتي کورنۍ غړی دی دی په ماشومتوب کې تختول کیږي او د دې څیره جراحي کیږي یعنی هغه خپل عادي حالت نه اوړي او په داسې یو حالت باندې جراحي کیږي چې دی همیشه خندنۍ وښکاریږي دی که په هر حالت کې وي دا ماشوم د سړک په غاړه پرېښول کیږي او د ورسوس په نامه یو بل کس دی سه په دغه ماشوم برابرۍ یو لزان سره بیاي ورسوس سره یو بل ماشوم هم د دیا په نامه باندې هغه پستر ګړنده ده ورسوس دیا او د ګوین پلین څخه د داستان مرکزی کریکټر دي دوی تیاتر پیلوي او په دې سره غواړي ژوندۍ همداسې مخکې بوزي دا سی ګوین پلین همیشه خندنۍ ښکاری کینو او په تیاتر کې هم لوبیږي نو په لاند وخت کې د خلکو پام راړوي دوی زی انګلستان ته ولته دوی تیاتر لزینې ستونزو سره مخامخېږي نو په همدې حالت کې دوی پوهیږي چې دوی د سلطنتي کورنۍ غړی دی او په ماشومتوب کې تختول شوی او دغه سی یعنی څیره مسخه شوې ده بلاخره د سلطنتي دربار تلاره پیدا کوي او هغه وضعیت یا د اشرافو جاو جلال ته سګوري او د ټولنې حالت ته ګوري نو دی د بیوزلو په مدافع اوړي خو بیا هم هغه نه سکانی کولای ترڅو له ټولنې سره ښه چلن وکړي یا هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري ټولنې ته هم برابر کړي خو بلاخره دی له دربار راوځي کله چې دیا ته راځي داسې له دیا سره مینه درلوده او هغه له ډیر بد وضعیته مري او دی هم ځان په اوبو کې ډوبوي
د هغه سړی چې خاندي ناول څه ځانګړتیاوي لري چې کیسه لیکوال حیات ژوندې پاڼې اړولې دي او لوستلی دی لداور
ویکتور هوګو د خپل نور ناولونو په سیر په دې کتاب کې هم د واکمن وضعیت په وړاندې یا پر ضد غږ راپورته کړی نارای کړی لکه د بینوایانو کې څنګه حالت انزور کړی دی، همداسې د یو محکوم وروستۍ ورځ په هغه داستان کې د پګوتین باندې د خلکو ادامول غندلی دي. نو په دې ناول کې هم همدغسې یو هڅه کړې ده، لکه دی په دې ناول کې کله سي اشراف سره مخامخي کې وایي سي زه یو سمبول یم، اے د واک تګیو سترګې مو پرانیزئ، زه د ټولو استازه یم، د بشر د تداوم څیره. وګوره دلته یعنی هغه خلق دلته سي هغه گوین پلین یو خندنی څیره ده، همیشه خلکو ته خندان یا خوښ کاری، خو دلته گوین پلین صرف یو فرد نه دی، دلته د یو ټولنې وضعیت دی. ځکه ټولنه به ښایي په هماغه وخت کې هم داسې ظاهرا صحیح سنبال ښکارېده، خو ستونزې دومره ډېرې وې چې د هغوی په زړونو باندې د غم لړې خپرې کړې وې، او په هر حالت کې دوی له هماغه وخته راضي نه وو یا له واکمنو راضي نه وو. نو په دې کې هم هوګو هڅه کړې ده چې دغه واکمن حالت او جریان په ضد باندې یو غږ راپورته کړي، یو څه ووایي. هغه سړی چې خاندي دا هم د ویکتور هوګو د نورو اثارو په څیر یو تلپاتې اثر دی، ځکه تر څو چې د واک تږی وي نو دا نابرابري له خلکو سره ناوړه چلند یا له د یو بل حق خوړل او تروړل دا به دوام لري، او داسې تر اوسه پورې دا دا ناول ژوندی پاتې سوی دی. همدغه یو دلیل هم کېدی سي چې همیشه په ټولنه کې نابرابري وه او ده.
ژوند ژوند حیات ژوند دا اونۍ مو ازادي راډیوي مجله هم دومره وه. تر بلې وي زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
پہ سیرن پائمالا کڑم عاشقی صفه حسی رنگ پایمان